سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفي ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې ازادي په صفو کې خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د موسکو د ناستې د هغه دریز هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او په ځان بسیا افغانستان باندې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د موسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستان پرته د شاوخوا څوارلس هیوادونو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې یوه برخه د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل لوستې او د خپل حکومت ژمنې د سیمې هیوادونو ته بیان کړي دي.
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي، او په دې مخه مو وارد مخه د پیتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د طالبانو د بارونو چارو وزارت ټینګار کړی چې د موسکو ناستې په څیر د سیمې په غونډو کې د دوی د حکومت د استازو ګډون کولی شي دغه ناستې لا جامع او مؤثرې کړي. د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. د طالبانو څخه غوښتل شوي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د خپلو ژمنو ودرېږي، او هم د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر جدي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو او له افغانستان ووتله. د ماشومانو لپاره د ژغورنې مؤسسه د سیف د چلډرن اداره وایي د افغانستان 70% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه دی. د ادارې ګواښ کړی چې 2020 کال او همدارنګه 2023 کال به هم روانه وچکالي دوام ولري. اروپایی ټولنې له افغانستان د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلي، دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسېدلې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایی ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی و. او د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي. ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړي او د پاتې 6 څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. خبرونه مولاند واوریدل کولی شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مېروي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي.
احمد شبریم ستاسو کوربه، هر کله مو کوم. ل نړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي؟ څنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوال غشتنې ومني او نړیوال طالبان پر رسمیت وپیژني؟ په دې بحث کې هڅه کوو چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، په دې اړه راپور لرو چې ولې نړیوال له طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، څرنګه یې په رسمیت پیژندل شي، او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان له څه ستونزو سره مخامخېدای شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته، او جغرافیه هم شته، نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل هم نړیوال.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي. هغه غوښتنو ته یې په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نو هغو ته به هم اعتراف ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسي خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه مراغواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویه جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د خپل لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندویه هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بېږي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته راوړاندې شي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو دا موضوع واوریدله چې د طالبان حکومت ولې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان به له څه ستونزو سره مخامخ شي. احمد شیبریم د ازادي په سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو محمد عمر داوودزی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. بل میلمه مو د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد دی. د میلمنو هرکلی کوم. داوودزی صاحب، لومړی که تاسو ته راشم، ستاسو په باور طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته شبر صاحب او تاسو ملګرو همکارانو ته، ما ملګری آزاد صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. طالبان ته مهم کار چې پکار دی هغه داخلي گفتمان دی چې افغانانو ترمنځ یو د خبرو اترو پروسه شروع شي. په تېر یو نیم کال کې دوی ونه شو کولی چې داسې پروسه شروع کړي. یوازې د په نامه د علما وایي یو دوه غونډې جوړې کړې چې هغه هم د افغانستان د ټولو علماو نه نمایندګي نه کوله. افغانستان علماو کې هم ډېر داسې خلک دي چې د دوی د دې موقف او سیاست سره موافق نه دي، او هغوی نه غوښتي وو او نه یې ګډون کړی وو. نو د حل لاره یو گفتمان دی د افغانانو ترمنځ، خبرې اترو یو پروسه ده. میکانیزمونه اسانه دي چې پرې بحث وشي، او یو میکانیزم چې اوس حالاتو کې ممکن وي او مؤثر وي هغه به انتخاب شي. خو چې اصولا طالبان په دې موافق شي چې د ملت سره خبرو اترو ته تیار دي.
مننه داوزه صاحب. آزاد صاحب، د افغانانو ترمنځ خبرې اترې داوزه صاحب د دې پیشنهاد کوي. مخکې مو په راپور کې د پخوانی رنګ شوی ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی دا وړاندیز درلود چې طالبان د لویې جرګې را وغواړي. دا دواړه خبرې سره نشتې دي، تاسو څه پیور زیاتوي؟
سلامونه درنه تاسو همکارانو او زما ګران ملګري داوزه صاحب. ګورئ، په دې کې شک نه زه د افغانستان په تېر تاریخ کې هر هغه حکومت یا نظام چې د زور د لارې راغلی دی هغه د داخلي ګواښونو سره مخ و، د مشروعیت د داخلي مشروعیت سره مخ و. او بیا په تېرو شلو کلونو کې افغانانو د جمهوریت تر چتر لاندې چې کومه حکومتولي او دولتولي تجربه لرلې ده، او په یوویشتمه پېړۍ کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانان د دغسې یو نظام چې لومړی خو هغه د زور د لارې واک ترلاسه کیږي، او تر هغه وروسته یوازې د یوه ایدیالوجیا د یوه فکر کسان هغه واکمن دي. نو هغه د خورا ډېرو ګواښونو سره مخ ده. داخلي مشروعیت په بشپړ توګه هلته وجود نه لري. نو یوازینۍ لار همدغه ده چې ټول قومونه د هر په ځانګړي توګه د هر سیاسي فکر لرونکی باید افغانستان په سیاسي سفر کې ځان وویني. هغه مهال د امکان شته چې داخلي مشروعیت ته لاړ شي. هغه اوس که د انتخاباتو د لارې چې اوس ممکن شرایط نه وي ورته مساعد، لکن همدغسې د افغانستان دودیز انتخابات چې ورته ویل شوي یا دودیزې ناستې یا پرېکړې چې په تېرو لسیزو کې یا حتی په پېړیو کې مشاهدان یو هغه لوی جرګې وې که دا وجود صاحب چې ویل میکانیزم باندې بحث کېدلی شي، نومالي بحث کېدلی شي، لکن تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان ټول ولس په دې معنا چې د ولس استازي هغه د بېلابېلو اقشارو استازیتوب وکول شي. ګورئ، تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان تر 50% د اکثریت نفوس، یعنی د مېرمنو نفوس په افغانستان کې تر 50% لوړ دی. 50% نه دی، 50% لوړ دی. هغه په بشپړه توګه د ټولو مدني حقونو، د ټولو سیاسي حقونو، د ټولو اجتماعي حقونو، هغه حقونه چې د خدای تعالی په احکام او عوامل او اسلامي قوانینو کې راځي، جعفری وي، کنفی وي، مالکی وي، شافی وي، حنبلي فقه وي، هغه مکني قوانین وي، د ملګرو ملتونو کنوانسیون وي، په د ټولو قوانینو لمخې د یو څو ټول حقونه اخیستل شوی دی. په یو هیواد کې چې په یوویشتمه پېړۍ کې د مېرمنو څخه د زده کړې حق واخیستل شي، د سیاسي او مدني فعالیت حق ځینې واخیستل شي، هغه د استبداد استبدادي نظام پرته بل تعریف نه لري، نو هغه په بشپړه توګه مشروعیت داخلي مشروعیت لاسه ورکی، او کله چې داخلي مشروعیت لاسه ورکیږي ښکاره خبره ده چې نړیوال اصول او عرفونو لمخې په نړیوال سټیج باندې منځوا ته ځي او نړیوال مشروعیت هم په بشپړه توګه لمانځه ځي. نو لکه کټواجی صاحب چې ولیا داوودی صاحب چې ولیا تر دې وړاندې په لیونې بحثونه شوي دي، او همدغه وړاندیزونه غوښتنې دي، یوازینۍ لاره همدغه ده چې تر ټولو وړاندې داخلي مشروعیت باید ترلاسه شي.
سلامت داوودی صاحب، ځینې سیاسي کتونکو دا وړاندیز کوي چې د دوحې تړون دی عملی شي تر څو د کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه ستاسو نظر؟
په دې اړه زما نظر دا دی چې دوحې تړون یو ناقص تړون و، که هغه تړون درست وای او ناقصې نه درلودې نو د بعدي حالت به بیا نه پیښېده. نو ځکه هغه زه فکر کوم چې تاریخ ته سپارل شوی، او د سره باید طالبان کینی او د ولس سره د بحث یو میکانیزم پیدا کړي. ډېر ښه رژیمونه، ډېر ښه نظامونه هم همیشه حاضري او دای جز د کاری چې د ملت سره مشوره کړي. تیر نظام چې جمهوری و منتخب و د ولس سره د مشورې میکانیزم موجود و، ولسی جرګه و، ولایتي شوراګانې وې، او مطبوعات و، نو نور میکانیزم، جماعت علما و د قبایلو میکانیزم و دغه ټول لارو د ملت سره وختن په وختن مشوره کېده، او بیا به چې کله یو مهمه موضوع پیښه شوه بیا لویه جرګه هم راغوښتل کېدله چې د دواړو جمهور رئیسانو په وخت کې لویې جرګې دایره شوي. اوس خبره دا ده چې طالبان دغې نقطې ته حاضر شي چې د ملت سره مشوره ضروري وګڼي، دا ملت خپل وګڼي. اوس فعلا خو دوی یوازې ملایان خپل ګڼي، او دا هم ځینې ملایان خپل ګڼي، نور ملت محکوم ګڼي. دوی حاکم دي او نور ملت محکوم دي. دا د حاکم او د محکوم رابطه دا ډیره مشکله ای، او دا به وروسته ډیر مشکلات پیښي.
مننه داود صاحب. ازادي چپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو دي شاغلی داود صاحب او شاغلی آزاد. لې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورک.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د دې پروګرام موضوع مو د نړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي، څرنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوال غوښتنې ومني او نړیوال طالبان په رسمیت وپیژني. د اسریب سپو کې د پروګرام کې وړاندې د اوریدونکو نظر هم له میلمنو او له نورو اوریدونکو سره شریکو، او همدارس په فیسبوک کې دغه پوښتنو ته چې کوم اوریدونکو ځواب ویلی دی هغه هم له میلمنو سره شریکو. آزاد صاحب، دا خبره هم ډیره مهمه ده چې ځینې کسان په دې باور دي، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه، د ښځو د حقونو مسله مثلا، دغه سي موضوعات، داخلي نور موضوعات، که چیرته به جرګه جوړ شي په هغه کې هم ممکن دغه مسائل طرح شي. یعنی وارلمخه طالبان ولې باید ځینې مراحل طی کړي او بعد لږه داخلي مشروعیت ترلاسه کړي؟ فرضاً که یو آزاد جرګه وي، په دې جرګه کې چې د ولس استازي برخه اخلي، خو نو طبیعي خبره ده چې د طالبان حکومت ته به ځینې وړاندیزونه کوي، او په هغه وړاندیزونو به موافقه کیږي، بیا به ګام اخیستل کیږي. څرنګه
ګوري شیبر زه تر دې وړاندې هم ځینې داسې دا کورنه لیک شوله چې د طالبانو مشرتابه په دې باندې په وار وار ټینګار کړی دی چې په هیڅ عنوان د مېرمنو ته هغه حقونه چې مېرمنې غواړي په ځانګړې توګه د زده کړې حقونه هغه نه ورکول کېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده وړاندې تر دې چې دغه چې یوې جرګې ته یو ناست چې موجود چې هلته د ولس استازي په دې مسایلو باندې بحث وکړي، وړاندیزونه وکړي، غوښتنې وي، تر هغه وړاندې د طالبانو کې دننه خورا مهم کسان، خورا باصلاحیت ته کسان او د واک په ویش کې خورا ډېر مهم رول لري. لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 55% بوسو وایو، هغه د هغه ورور امیر حقانی د د لومړی ورځ دغه ټویټونه اوس موجود دي چې د دې پریکړې مخالفت کړی دی، او غوښتنه یې کړې ده چې مېرمنو ته باید زده کړو حق ورکول شي. د دې تر څنګ ښاغلی باستانه ګزای د لومړی ورځ راځي دوه ځلې په عام سټیج باندې د سخت د دې پریکړې غندنه وکړه. زبیولا مجاهد سمو د وړاندې که څه هم په ظاهرا هغه د طالبانو ویان دی، لکن تر ډېره دې پورې په طالبانو کې واکمن طالب مشر دی. دوه درې میاشتې وړاندې ستاسو په همدې رسنۍ کې په ازادي راډیو کې زما سره په بحث کې ده وویل که چېرې ول ما واک درلودی نو نن به ټولې انجینې مکاتبو ته تلای. دا په دې معنا چې په طالبانو کې دننه هم ډېری کسان غواړي چې انجینې مکاتبو ته لاړ شي، لکن بیا هم نشي تلای. دا د دې ښکارندوی کوي چې یو بل قوت یا قدرت دلته شته چې هغه تصامیم نشي او هغه تر ډېره بریده شواهد او اسناد دا ښیي. په تېرو شلو کلونو کې د پاکستان رول دا ښیي چې پاکستان په طالبانو څومره نفوذ لري، او کله چې طالبانو مشران د ډېرو پرېکړو مخالفت کوي او بیا هم نشي کولی چې خپل تصامیم یا خپلې غوښتنې پلی کړي، نو دا د طالبانو استقلالیت تر سوال لاندې راولي. یعنې طالبان هېڅ ډول خپلواک نه دي او طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هلته
آزاد. صاحب مننه. په همدې برخه کې به د داوودی صاحب نظر واخلو چې په پاکستان کې سفیر هم پاتې شوی دی. داوودی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ډېر مهمه خبر ده، دا ډېر یو مهم بحث دی. د طالبانو او د پاکستان ډېرې خاصې او تاریخي اړیکې دي، او دا خو د نیومې دهې نه شروع شوي. د اولې ورځې چې طالبانو بروز وکړ دا ښې اړیکې، دا خاصې اړیکې موجودې وې. او بیا چې کله امریکایان راغله دوباره دوی بېرته لاړل پاکستان کې، هم پناه واخیستله، هم اکثر مشرانو پاکستانی شناختی کارتونه واخیستله، هلته سرمایه خپله ډېره کړه، هلته ښځې وکړې، هلته بچیان ځینې په مدرسه کې، ځینې پوهنتونونو ته لاړل، تربیه شولو. بیا چې دا حالت خو جزئیاتو ته نه ځو چې راغی او دوی بېرته دلته حاکم شول، نو اولین یو استخباراتي مشر چې دوی ته علني توګه راغی او د کمرو مخه کې راغی هغه د پاکستان د ایس آی رئیس. اوس رابطه خو خاصه او تاریخي ده، اما دا چې د دوی د فیصلې کې چې روزانه فیصلې کوي یا روزانه پالیسی جوړي، یا د ښځو په هکله، یا د نورو افغانانو د شمولیت په هکله، یا حتی د تروریستي ګروپونو سره د برخورد په هکله، چې دغه درې مهم موضوعات دي، دې کې د پاکستان د ځینو ادارو څومره رول دی او هغوی څومره پې حاکم دي، په دې کې اوس فعلا ثبوت نه لرم. که دا ادعا وکړمه بیا به ثابت نه شم کړی، اما دا ثبوت هم نه لرم چې رد یې کړلی شم چې ووایم چې نه داسې نشته. یعنې دواړو خبرو ته شواهد شته دي. زما په فکر باندې دا جزئي اقدامات چې طالبان کوي، چې کله ډیورنډ په خط باندې یو سیم قطع کوي، یو کس د طالبانو نه په غوسه شي، یو فیر وکړي او بیا د دې نه استفاده کیږي، دا مهم نه دي. دوی باید د سره د پاکستان سره رابطه خپله تعریف کړي، او هغه میکانیزم د گفتمان چې دی، یعنی که د گفتمان میکانیزم شروع شي، یو لویه جرګه وي، زه یقین لرم چې د ملت یو د مهمو پوښتنو نه به د دوی نه ځایي چې پاکستان سره د رابطه موږ ته تعریف کړه. آیا موږ د پاکستان د خوا اشغال یو؟ آیا موږ پاکستان یو ملګری ملک دی؟ آیا زموږ رابطه برابره ده؟ ته څومره د هغوی د اثر لاندې؟ دا به یو د هغه مسایلو نه وي چې په لویه جرګه کې به د طالبانو نه پوښتنه کیږي. او که نه وي، که سبا یې دوی به دا جواب وایي، دوی ملت ته دا قرضداره دي چې د پاکستان سره خپل رابطه شرح کړي او تشریح کړي.
داوزه صاحب وبخښئ، په همدې برخه کې د خبرونه په پیل کې مو هم دې ته اشاره وکړه چې د طالبان حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی. 15 میاشتې وشوې د طالبانو د حکومت، شایي نه ښکاره خبره ده د ملګرو ملتونو هیڅ غړی هیواد نشته چې 15 میاشتې په پایتخت کې یو ډله واکمن وي او هغه په رسمیت نه وي پیژندل شوی. په داسې شرایطو کې فکر نه کوي چې طالبان هم مجبوریتونه لري چې په پاکستان باندې اتکا وکړي؟
دا خو چې لږ در اعظم په کې خپل تبصره ولرم، دا نوې دور د بشری ډیپلوماسۍ دا خو د دویم جنگ جهانی نه بعد شروع شوی دی، او په دې دور کې ملګری ملتونه د ډیپلوماسۍ مرکز دی د دنیا. نو متاسفانه چې دا وخت نه چې ملګری ملتونه تاسیس شوی او دا نوې دور د ډیپلوماسۍ په دنیا کې شروع شوی، داس یو منځوي ملک په تاریخ کې په دی اویا کلن تاریخ کې څوک سراغ نه لري چې دا اسلامي امارت دی. هغه انتها د انزوا کې واقع دي د دوی رژیم. البته دلته یو تفکیک په کار دی. نړیوالو افغانستان نه دی منځوي کړی، د افغانستان خلک نه دي منځوي کړي. هغه چې د دوی سره موافق نه دي، احساس د خطر کې، هغه بیا یې خپل ملکونو ته، او هغه چې ډیر ضرورت لري په شکل د اشکال حکومتونه ورسي. تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې امریکا چې دلته طالبان وایي چې موږ وزه په موږ شکست ورکه، هغه یو اشاره یو میلیارد ډالر کومک کړي چې په دا گاوند کې لوی لوی قوتونه یو دوه میلیونه به کړي. میلیارد خو خوب هم نشي لیدلی. په هر صورت باندې د طالبانو رژیم منځوي ترین رژیم دی په تاریخ د جهان کې، او په تاسف سره چې زیات انزوا روان دي. سیاست یې داسې دی، تصامیم یې داسې دي، فیصلې یې داسې دي چې دوی به نور هم منځوي کېږي، او په تاسف سره چې قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
دوزه صاحب مننه. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو، او د دوی نظر له تاسو سره شریکوو چې اورېدونکي څه نظر لري.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د واتس اپ شمیره مو د 00420221240401 تکراروم، 00420221240401. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم په خبرونه کې برخه واخلي، او په دې ټلیفون شمیره زنګ راته ووهی 00420221240501. تکراروم، نړیواله شمیره 00420221240501. اصریب سپوکی پروګرام دی. یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به راوخلو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني، تاسو را سره
یاست.
وعلیکم السلام. خپلواک صاحب ښه راغلی.
زیو د دوزی صاحب نظر مواره ده. زه خپل دغه نظر وایم چې دا کنړی پرستک پیژنې کنم پیژنې خدا د دوی کار دی. دوی غواړي چې دا افغانستان خلک یو افغاني و اسلامي دود او دین لري، او که دوی غواړي چې موږ د نړۍ پر امریکا خپل پر ډول کې دا امریکا هم باید موږ شرایط باید وګڼي چې دا اسلامي دی، دا افغاني دی، باید تام ثلاث هم باید دار کی. دا مشکل هم نه دی، بلکې دا یو هر یو ځان یو دغه لري. بل خبره دا ودی چې ویل چې یو خارې په ډیورن کرته دوی پریتی یا غچیفي، دا وړه خبره ده. آیا په ابل دورې کې اسمه طالبان په داسې مخارونه لګېدل
افغانان ورسی لادم تر دیدم دا مشکلات نه حل کیشي. اتیر خبرونه کوم تاسو خبرونه کې برخه واخسته مقایسه ته ولاړی. زه له ټولو اوریدونکو هیله کوم چې مقایسه ته مزي په اوسنی موضوع کې پښتنه وکړي. مقایسه ته نه، له مقایسه پرته مهرباني وکړي.
په یو نامه ځکه مونږ نه چې دا به حکومت اردو پولیس هم افغان او مسلمان هم ورور دی. په دې کې مشک نه پاکستان مو دښمن دی، او دغه یو واد مکلف دی چې خپل دوست سره خبرې وکړي، خپل دښمن سره خبرې وکړي. دغه یو واد چې د پاکستان سره دریز نیولې نه تاسو منې چې په هیڅ وخت کې هغه حکومت دریز نیول.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، او اوریدونکو هیله کوو چې په موضوع خبري وکي. کچرته موږ دې تراشو چې دا حکومت له بل سره مقایسه کوو، د بل حکومت طرفداران بیا غله د مجاهدینو له حکومت سره مقایسه کوي، د مجاهدینو حکومت دې خلق دموکراتیک ګوند سره مقایسه کوي، نو دا افغانانو قصيبه هم د دوام کوي. اما که په یو موضوع کې باندې تمرکز وکړو، به نتیجې ته به ورسو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي سپیک پروګرام دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسو او اوریدونکو ته، او مننه تاسو نه چې دې احترامات وړاندې کوم. زه ساحل د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه تاسو سره پاډی کوم.
مهرباني.
مننه. ما اسلامی امارت دغه کومه پالیسی چې وړاندې کړې ده د موږ ملاتړ کوو او موږ یې ملاتړ کوونکي یو. دا کوم ملګرو ملتونه چې تاسو یادوي په دا شل کلنه جګړه کې دا ملګرو ملتو څه وکړله؟ اوس زموږ اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. دا وځي سوای معنا چې دا د پاکستان اثر پر امارت پر مجاهدینو باندې پروت یا پر اسلامي امارت پر مشتابه پر دوغه دا مشکت ان ردو او نیم ورسره منو. نن اسلامي امارت د پاکستان دغه لاندې در اثر لاندې دي او نه به ان شاء الله تعالی په زور د الله او د دې ملت په دغه ځواک سره نه د پاکستان در ځواک لاندې سي. موږ کلک ملاتړ کوو د اسلامي امارت سره. موږ خواخوږي یو دغه خبرې چې دی کومې خبرې کوي دا وځي صاحب مشر دی. موږ ډېر زیات احترام ورته لرو. کنه مرګ
بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسریب سپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو هم را سره دی. مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
خاصار يم له پکتیا.
مهرباني.
سیبا ته محترم تاسو سلام. ملمنو ته سلامونه. اول خبر پښتل چې د کوپر او د اسلام دوستي هیڅ کله کېدلای نه شي کنه. لکه ملمنو څنګه ویل چې د حقوق دوه تړونه دا که هر څومره شیخ صاحب او د نور مجاهدین عملی کې دې ضمانت مو بیا څوک ورکی چې نړۍ به اتمن په رسمیت پیژني دا هیڅ کله کېدلای نه شي. ځکه چې دوی ډیره وخت راځي له مجاهدینو سره.
خاکسر صاحب او بخشي په نړۍ کې وو پنځوس اسلامي هیوادونه دي. د دې نورو ولې له نورو غیر اسلامي هیوادو سره رابط شته؟ مثلا د طالبانو مرکز په قطر کې وو کلونه کلونه. اوس هم په قطر کې دفتر لري. په د قطر حکومت ولې د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونه په رسمیت پیژني؟ دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. مهرباني
تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. محمد در سره پاډی کا کین لغمان نه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
دبا خدغه نظر داسې دغه ولست او دغه هیواد کې کم دغه اوس اسلامي امارت په قبضه کې دا دغه مسئول ده او بس خدای به خوشحالي ورکړي او د دوی په لاس کې دا نور د دوی خپل خوخه ده چې اوس ملک کمی خواته دی یو ولست کمی خواته دی کنه. نو نړۍ هم په سترګو ویني او ولسم خپل په سترګو ارسته ویني که دا اوسنی حالات همداسې پاتې شي او بیا په دې پوه شه چې وطن به هم ناراضه وي او ولس به هم ناراضه وي. بس دې اوسني حالات ته بدلون ورکړي هم په خارج کې افغانان عزت پیدا کړي او هم په داخل کې مطلب روزګار وچلېږي. نو دا د دوی مسؤلیت ته باید خپل مسؤلیت ته ښه توجه وکړي. دغه یې ما نظر ده.
مننه همدر صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ لدی اوریدون کی سره ناور د سکایپ لاره یو اوریدون کی را سره دی خو رابطه زر نه ډټینګ شوه او راځي او بیرته رابطه قطع کیږي. نو ور بشو میلمنوته په ورشو داوځه سب لمړی ک تاسو د دې اوریدون کو په نظرونو او په پښتون باندې خپل نظر سره شریک کړئ.
دی اوریدونکو ته خاص د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او البته چې نور اوریدونکو ته مې مخکې وړاندې کړل او د دوی نظریات ډیر مهم دي، ډیر د قدر وړ دي. دغه دوه مورده کې به زه لنډه تبصره وکم. یو دا چې د پاکستان سره اړیکو خوالی ز طرفدار م باید چې هی خو نه یوازې پاکستان سره، نورې دنیا نور ملکونو سره هم باید اړیکې موجودی دوستی ملګرتیاي. محدودیت مزمنګ کې واقع نشي د پاکستان سره پر اړیکو کې. په مخ کې وختو کې خو زه په خپل د دې مسول ما چې د پاکستان سره هي اړیکې جوړې کما، هم تجارتی هم سیاسي د هر لحاظ یوازې نظامی اړیکې موږ نه غوښتلې. نور په هر عرصه کې موږ غوښتل چې او کوشش هم کوو چې ښې اړیکې او راتلونکي کې. زما سفارش هم دا دی چې د هیڅ ګاونډي سره په تنش کې ژوند کول د یو اړخم په ګټه نه دی. خبره مې دا وه چې یوازې پاکستان ته محدود پاتې کېدل دا ښه خبر نه ده. دویمه موضوع چې په لنډه تبصره کول غواړم هغه دا دی چې زه اکثر اورم د اسلامي امارت ځینې ملګري یا طرفدار خلک دا وایي وای دام که پر رسمیت پیژنی که نم پیژنی دا دا غوی کار دی چه مهمه خبر نده نه وروره نه خورې مهمه خبره ده دنیا یو کلی دی په کلی کې چې موږ او تاسې که یو کور هلته یو دا نور کلی تصمیم ونیسي چې یاره دغه کور سره موږ مړی او ژوندی نه کوو دا هغه کور او کورنۍ ژوند به په کلی کې ډېر سخت شي مړی به څوک خښ کړي د مشکل په وخت کې به څوک ورته ورسېږي د لوږې په وخت کې به څوک ورسره کومک وکړي نو دا دنیا یو کلی دی کله چې یو مملکت داسې راپیدا شي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني یعنی هغسې مثال دی چې هغه په کلي کې نور کلیوال ورسره مړی او ژوندی بند کړي دا ډېر بد حالت وي موږ او تاسې یو مثال لنډې چې بل ورکمه موږ هندو باوره خلک درلودل پخوا چې متاسفانه اوس به ټول تللي سکان او هندوان هم چې ورته ویله دا به چې موږ سره په کلي کې اوسېدل مړي او ژوندي کې به شریکو را سره او برابر به شریکو را سره نو د دنیا هم دغسې یو کلی دی افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولی ډیر به وضعیت تریخ شي په راتلونکي کې خصوصا د وقایعو په حالت کې کله چې ورباندې زلزله راشي کله چې ورباندې سیلاب راشي کله چې ورباندې وچکالي راشي او بیا ورسره تحریمات هم شي دا ډیر بد حالت دی زما دوه مشورې دي د اسلامي امارت کشرانو مشرانو ته چې یو دا دنیا سره مړی او ژوندی دا جوړ کړي په رسمیت چې نه یاستې پیژندل شوي دا ستاسې لویترینه نقیصه ده او بله خبره دا چې د پاکستان په ارتباط وغږېدي نو باید همیشه توازن وساتو زه وینم چې اسلامي امارت یو څه د ایران د انقلاب پیروي کوي هغه ښه مثال نه دی په دنیا کې هغه هم ډېر یو بد مثال دی هغوی خپل ملت په ډېرو بدبختۍ باندې ککړ کړی یعنی دومره منابع او امکانات چې ایران لري او اوس هغه جیشل دغه یعنی په هیڅ لیست کې په دنیا کې نه راځي ایران ولې نه راځي ځکه چې منځوي شوی دی دنیا منځوي کړی دی دنیا د تحریماتو لاندې راوستی دی نو د اسلامي امارت مشران کشران دین باید په دې فکر وکړي هغه اقدامات وکړي چې هغه باعث د رسمیت پیژندلی کېږي چې هغه باعث د دې کېږي چې د دنیا سره مړی او ژوندی بیرته برحاله شي
مننه داوزه صاحب دا تاسو د ایران مثال ورکو ایران البته که له افغانستان سره مقایسه کی څوک مقایسه کی ایران تیل لري ایران شتمنی لري دا غټولو تیلو ټولو شتمنی او ټولو امکاناتو باوجود چې جګړه هم پکې نه ده شوې بیا هم د دوی حکومت دغه اوس له سقوط سره مخامخ دی او په ایران کې اقتصاد په سهال کې دی دا همدغه اغل لپاره کارونو لپاره خو بیا هم ایران له نړۍ لړیرو هیوادو سره بیا هم روابط لري او د کلی مثال تاسو ورکو دغه وسوس په کچرته افغانۍ اجازه امریکایانو نه وای ورکړي چې افغانۍ چاپ شي د اسودي رډونه مو یو راپور درلود ویلې چې په څو راتلونکو میاشتو کې چې کال به نو پوره شاید افغاني نوټ بيخي په افغانستان کې لمن ستللای وای ځکه چې افغاني پیسې هغه شي نو افغاني به مو هم نه لرلې آزاد صاحب تاسو د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې څه ورزیاتوي
ګورئ له بده برده د تېرو څلوېښتو پنځوسو کلو جګړو افغانان له ټولې هغه سیاسي شعور څخه خورا لرې ساتلي دي دا خورا د بدمرغۍ او د خواخوږۍ خبره ده دغه دوستانو نظر د قدر وړ دی لیکن د خواخوږۍ وړ هم دی دا هیڅ امکان نه لري چې تاسو په یو لوی کور کې مړی یو کور ده د عرفونو اصولو خلاف روان اوسئ هغه چې د دلته په نړۍ کې نن د ویشتمه پیړۍ کې د کفر او د اسلام د دوستۍ خبر نه ده د کفر او کفر د دوستۍ خبر نه ده روسیا او متحده ایالاتونه دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي روسیا امریکا او چین دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي لیکن بیا هم د ایستنج نه دي ځکه دلته د ګټو خبره ده دلته د ملتونو د هیوادونو د ګټو خبر ګټي خبر ده نو په نن اثر کې د دین له ادرسه د هیوادونو اړیکه اصلا د تاریخ کېدلای نه شي نن هم افغانستان هغه لباده مرغه د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د نوې فیصد خلک دوه وخت ګوړې نه لري او هغه چې دوه وخت یې یو وخت ډوړې هم پیدا کیږي هغه هم د همدغه هیوادونو ځانګړي کوفری هیواد نو چې دی وتوای په دغه توګه د متحده ایالاتونو مرستې دي طالبان په خپل وای چې هر میاشتل ویش مونږ ډالر د مرکزی بانک د امریکا لپاره جي او تاسو په راپور کې هم یادونه وکړه چې یو اشاره یو بلیارد ډالر یوازې په تیر کال کې متحده ایالاتونو ورکړي دي. همدغه پیسې د دې باعث ویلي چې اوس هم هلته خلک ژوندي دي. کنه اسلامي هیوادونو خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوه ځلې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتو باندې ناستې وکړې. متر اوسه پورې د همدې اسلامي هیواد سره هیڅ مرسته وکړلې. تعریف سیاسي دی، دلته د ګټو د خپلو ګټو د تعریف مسله دی، د هیوادونو د ګټو تر هغو پورې چې طالبان پر همدغه دریش ولاړ دي ولاړ وي، له بده مرغه به وضعیت به تر دې هم بدتر شي. افغانستان په بشپړه توګه د جغرافیه په بشپړه توګه انضباط تللی، د هویت د لاسه ورکول سوری، دلته افغانستان پاسپورټ نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان منل شوی بیرغ نه لري، د نړۍ سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. نو هغه دوستان چې د دغه شي دریځونو پلوي کوي، زه فکر کوم یوازې سره تاسف کولی شي، ځکه د سیاسي شعور څخه د پوهې څخه په تېرو لسیزو خورا لیرې ساتلي دي دا بیچاره ولس.
مننه آزاد صاحب. آزادی چپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو ده له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت تعامل څنګه کېدای شي او څنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. په فیسبوک مو هم دا پوښتنې مطرح کړې دي. یو شمېر اوریدونکو یا د فیسبوک مینوالو او فیسبوک را سره شریک دوستانو دغو سوالونو ته ځواب ویلی دی. زما همکار دا حسیب تلاش دا فیسبوک څارلې دی، لوی خبرتیا وروسته بل دوی واورو چې اوریدونکو څه پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تلاش په فیسبوک کې څومره اوریدونکو دغه پښتون ته چې مخکې مې یاد کړې په څومره اوریدونکو تبصرې کړې په فیسبوک کې یو شمېر لمر سره شریک کړې او اوریدونکو سره.
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په دې اړه ګڼو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي، البته بیلابیل نظرونه دي چې یو څو لنډې زه دلته تاسو وایم. د زینت په نوم باندې لیکلي دي چې تعلیم ته د وخت ورکړي، ځکه چې یوازینۍ لار همدا ده. کله چې جاپان وران شو، خلکو او حکومت بیرته کورونه نه جوړول، حکومت اول خلک جوړ کړل، وطن ته یې وفادار کړل، ځکه چې خلک جوړ نه وي وطن بیا ورانیږي. دوی اوس وطن جوړوي، د دوی هدف د طالبانو څخه دی. ورپسې رحمت قیوم آشنا لیکلي د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي ختم کړی او د نورو اسلامي هیوادونو څخه سیاست زده کړی، دینی افراد ته مخه نه کړی او ټولې هڅې دي د اقتصاد پرمختګ او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي او داسې نور. په ورته وخت کې مصدق اکرم اسحاقزی لیکلی دي چې طالبان حکومت ته پکار ده چې نړیوال ټولنې سره تعامل وکړي، ځکه هیوادونه یو بل ته لازم او ملزوم دي او هیڅ حکومت د بل حکومت سره د اړیکو په نه لرلو سره مخکې نشي تللی. دا اوس هم چې کوم تجارتي اړیکې شتون لري د تعامل برکت دی. همداسې حکومت ته پکار ده چې نړیوال ټولنې سره هم تعامل وکړي، ځکه زموږ هیواد نورو هیوادونو ته په اقتصادي وهوهت او حتی نظامي برخه کې ضرورت لري. بل اوریدونکي او د فیسبوک مخاطب لیکلي چې صدام افغان نومیږي، تر څو چې په داخل کې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني نړیوال مشروعیت ناممکن دی. داسې نور نظرونه هم لیکل شوي دي چې شمیر ډېر دی او بیلابیل نظرونه یې ورکړي دي.
تلار سب ډیره مننه. کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې په فیسبوک کې له موږ سره د ازادي پڅپو کې د پروګرام په ارتباط سره شریک کړي دي. زه چې وسورت ګورم د فیسبوک پاڼې ته تقریبا 950 کسانو تر اوسه پورې خپل نظریات سره شریک کړي دي، ټول نشول وستل، له دوی منندوی یم. میلمنو ته براشم د فیسبوک د اوریدونکو د نظریاتو په ارتباط آزاد صاحب تاسو خپل نظر سره شریک کړئ.
ګوري په دې کې هیڅ شک نشته، موضوع همدغه د نړۍ سره تعامل بحث دی. په دې کې هیڅ شک نشته، لکه مخکې موجود په دې باندې بحث وکړ، داوود صاحب خپل نظر شریک کړی او په تېر یو کال کې همدغه بحث روان دی چې د نړیوال سره بیل تعامل افغانستان په خورا بد وضعیت کې دی او ته دې په بد وضعیت کې خلال مومي د لبد مرغه تر وړاندې تل دی چې پر نړیوال تعامل باندې بحث وشي. نړیوال تعامل رامنځته شي د داخلي مشروعیت خورا ډېر مهم دی. د افغانانو سره تعامل ډېر مهم دی چې هغه وجود نه لري. تاسو وګورئ چې په دې باندې وار بحث کړی دی د نجونو د زده کړو نیولې بیا بیا په تر سیاسي فعالیت پورې حتی د نارینه وو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د هغو حقونو په بشپړه توګه تر پښو لاندې شوي دي او ځینې هغسې له بده مرغه هغسې احکام او اوامر چې د امر بالمعروف د ادارې نوم ورکول شوی دی د خلکو څخه هر څه اخیستي دي. دا په دا ډول همدارنګه د نړیوال ترهګر تر ټولو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر په کابل کې وژل کیږي. دا ساده خبره نه ده. دا ټول مسائل دي باید سوي دي چې داخلي مشروعیت دی تر څنګ نړیوال مشروعیت خورا ډېر ترلاسه کول خورا ډېر ستونزمن سوی دی. نو هغه نظریات چې په ولس یوازې د نن خپرونه کې نه پنځلس میاشت کې شریک کړي دي همدغه نظرونه همدغسې غوښتنې یا همدغه وړاندیزونه یوازنۍ د حل لاره ده چې هم داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم نړیوال تعامل رامنځته شي.
مننه آزاد صاحب. په بحث کې مو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړلې چې طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي، خو دا پوښتنه لا پاتې ده چې طالبان چې نړیوال څه وکړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپېژني. داوزي صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر.
بله، مهمه خبر ده. واصله خبره هم دا ده چې د یو لاس نه ترق نه خېږي څه مسؤلیت د طالبانو دی او څه مسؤلیت د نړیوالو دی او یو څه نه څه خو مسؤلیت د نورو افغانانو دی، یعنی غیر طالب افغانان، سیاسیون، مشران، قومي مشران، مذهبي مشران، دا ټول مسؤلیت لري. اوس نړیوالو خو هسې یو حالت پېښ شو چې غیر مترقبه و چې طالبان نظامی توګه کابل ونی و واغه پروسه کمه چې په فکر شو واغه مختل شولا او بیا ته چې طالبان په مذاکراتو کې وادي کړی وي چې مطبوعاتي بیانونه ور کړی وو چې موږ د نیو مده هی کار نکو، حقوق به ورکو، نارینه ته، خزینه ته، نړۍ سره به کار کوو، انکشاف به کوو، یعنی د نړۍ یو مسؤل روز به هواد به یو. نو د دې د پاره نړیوال ور سره محتاطانه توګه د تعامل ټکی استعمال ک چې په انګلیسي کې ورته انگیجمنت وایي، یعنی د سر نه ور سره خمو خو خو ده د ملګرتوب یو احتیاطي محتاطانه لاس ورک. اما په تاسف سره دا غن روسته نړیوال منتظر و او په تاسف سره چې بیا د طالبانو سیاست او پالیسي هغه د نوی و مې ده نه هم بدتر شو، دا غینم ډیر سخت شو په ډیرو مواردو کې. نو اوس نړیوالو په ذهن کې مملا دوه خبرې دي. یو دا ده چې تعامل خوشته، خو چې آیا درجه جګه کو او که درجه کته کو، دې باندې اوس بحثونه روان دي. دا کوم شی چې په روسیه کې واقع شو پرون او طالبان دعوت نه کړل او ویم ویله په زغرده چې مونږ خفایو او مونږ ګلمنیو او مونږ انتقاد لرو زکم دعوت نکړو. طبیعتا چې غټول اعضاء مجلس د روسیې سره موافق و چې دعوت نشو. نو یو گزینه نړیواله تمداده چې د تعامل سطح ور سره کته کی ټیټه کی چې دا به بیا خني، بیا به مشکلات نورم د دوی زیات شي، سفرونو باندې به محدودیتونه لا پسې زیات شي او اتاغه سفارتو کې چې دوی سفارتکاران لیږي دا غوی لیګل ورته مشکل شي. خو زما په فکر باندې اصلي مسئله د نړیوالو بیا دا ده چې د افغانانو لپاره د گفتمان زمینه مساعده کی، یعنی یو اړخ رانیولې چې په طالبانو باندې د فشار لارې نیولې ده، دا ټکه هم استعمالي چې موږ فشار راوړو په طالبانو باندې او اقدامات هم داسې دي چې فشار پی راوړي. خو فشار سره باید د حل لارې مور سره وخی او د حل لارې ماغه ده چې داسې یو زمینه مساعده کی چې افغانان په وړه کچه په اول کې په غیر رسمي توګه باندې خپل منځ کې یو خبر اترو یو پروسه شروع کی چې بیا بالاخره هغه منجر په یو وسیع سیاسي حل باندې په یو افغان شموله سیاسي حل باندې منجر شي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې نړیوال باید څوک
کوم
کره نړیوال په تیرو 15 میاشتو کې خورا ډیر فرصت طالبان ته ورکړي. سره دې چې د 15 اگست د ریښتینې په دغه طالبانو له لومړي رئیس ورځ رئیس ټولې هغه ژمنې چې افغانان سره او طالبان سره د امریکایانو سره په دوه کې کړې وې په وار وارې رسنوی له لارې افغانان ته ډاډ ورکړی و، نړۍ ته ډاډ ورکړی و چې دوی به د تیر په څیر نه وي، نه به دلته ترهګر وي، نه به د افغانانو حقوق تر پښو لاندې کېږي، نړۍ سره به ښې اړیکې ولري. هغه په لومړۍ ورځ دوی تر پښو لاندې کړې، لاکن 15 میاشتې تر ننه پورې نړیوالو خورا ډېر فرصت ورکوي. نن چې نړیوال څه کولی شي، زه فکر کوم ځینې فعالیتونه پیل شوي همدې سره د دې چې د متحده ایالاتونو حتی د استخباراتو مرسیال او طالبانو د استخباراتو رئیس هم په څه موده وړاندې په قطر کې ولیدل، لکن بیا هم نتیجه ونه کړه. تر ټولو مهمه دلته د افغانستان د افغانانو راټولول دي. خو تر هغه وړاندې کله چې موږ نړیوال وایو په سر کې متحده ایالاتونه دي. متحده ایالاتونه خپل هغه د اسلام نه ګلوبل ریسپانسبلټي، هغه نړیوال مسؤلیت لري او خپل نفوذ لري. تر هغه وړاندې چې ټول افغانان سره راټول شي، زه بیا هم په همدې باور یم تر څو چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې هغه خپل پالیسي چې د پاکستان په وړاندې لري په هغه کې بدلون را نه ولي. د افغانستان مسله خورا ستونزمنه ده چې حل شي په دغه ډول په ځینې ناستو او ځینې پرېکړو، لکه د بونډ کانفرنس باندې ولې بیا دوه ته ناست پورې او بیا د ښاغلي خلیلزاد هغه انفرادي پرېکړې یا تصامیم د افغانستان په حق باندې نتیجه همدغه سوله بده مرغه. تر ټولو مهمه دا ده د افغانستان په قضیه کې د پاکستان پر رول باندې بحث کول، او د پاکستان لپاره بالخصوص د افغانستان په قضیه کې د متحده ایالاتونو په دریس کې یا پالیسي کې بدلون راتګ. تر هغه پورې چې هغه بدلون موږ ونه وینو، د فکر نه کوم چې طالبان یا طالبانو په واکمنۍ کې د هغه بدلون راشي چې توقع کیږي یا غوښتنه کیږي.
مننه آزاد صاحب. دا اوس ستاسو په باور حلاره سره باید څو شي چې په کابل کې واکمنان پر رسمیت پیژندل شي، او د افغانستان د چارواکو وضعیت له نورې نړۍ سره عادي شي او راکړه ورکړه او تعامل عادي حالت ته وګرځي؟
حلاره ډیالوګ دی، تعامل چې وایي دا یو مرحله د ډیالوګ دی، یو شکل د ډیالوګ دی. دا افغانانو ترمنځ ډیالوګ په هر شکل چې کېدی شي باید شروع شي، څه د پردې مخې ته شروع شي، څه د پردې شاته شروع شي، او په دې د دې په څنګ کې بیا نړیوالو خو حتی د قیودات د سفرونو چې وضع کړي دي، زه خبره مې چې کچیر طالبان دغه یو گفتمان ته حاضر شي، یو خبر اترو ته حاضر شي، په دې کې هغه ور سره به نرمش کوي. یعنی حل لار د خبرو ده. د یو حالت ډیر خدای چې ټول په خوشاله یو چې څلويخ کال بعد درې څلويخ کال بعد په ملک کې جنگ ختم شو، او زمونږ ټول ویر دغه ده چې کدا د تعامل سطح د تعامل کچه کم شي، نو بیا زمينه خدای نه خواسته دي ته مساعدي چې زین نور نه وي د جنگي ډلې را پیدا شي، زړی جنگي ډلې برته احیا شي، او خدای نه خواسته د جنگ یو بل دور په دې د افغانستان په محوریت پیدا شي. نو زما په فکر باندې زیات مسولیت په قندار او په کابل کې دي، او دوی باید په سړه سینه باندې کینی غور وکړي، فکر وکړي. احساساتي فیصلې یا په احساساتو باندې مبنی فیصلې هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. باید عقلانی سیاست مخته کې د عقل او منطق او د جهان د وضعیت د تحلیل په بنا باندې فیصله وکړي. ګوري دغه د روسیې او د یوکرين مثال واخلي، پوتین یو احساساتي فیصله وکړه، خپل ګاونډیم خراب کړي، یعنی یوکرين او روسیې کې ډیر فرق نه دی، ځانم خراب کړي، د اول قدرت بودن نه راول وي یو عادي قدرت موس نه دی. دا ولی ځکه چې په احساساتو باندې مبني فیصله وکړه. نو د اسلامي امارت مشرانو ته د ما مشوره داده چې یو خود ملایي د دایرې نه لږ ضروري، ملایی خو ضرور دی، مسلمانانی شکر دی، ملان په وخت کې اذان کوي، د کله نه چې مون شروع کو دوی امامان دي، منځم په فکر دی، دین لارې را خودلې، د خدای لارې را خودلې. ولی په دې شکل باندې چې مونږ او تاسو ابل ورځ ویلي چې د امتحاناتو د ملي ادارې رئیس چې پوهان دو هغه لري کړی شو، او ملا صاحب راغی چون دلته خبره د دیو چې د ملاصه بنا په هر وجو چې د وزارت نه لري کړی شو،
نو دا به یو جمع پورې اړه درلوده، ویل چې ده ته باید یو کار پیدا شي، نو راځئ چې دا پوهان صاحب لرې کړو او دا ملا صاحب یې په ځای راولو. دغه فیصلې دا په جهان باندې بیا بد اغیزه کوي. یا هم مثلا دا درې څلور ښځې ورکې دي، ځوانانې ښځې ورکې دي، دا هم په افغاني غیرت باندې سمه خبره نه ده، په شرعي حساب ښه خبره نه ده، او د دنیا د تعامل د مخې خو ډېره بده خبره ده. زه چې دا خبرې را خلاصه کړم، درې موضوعات دي چې آزاد صاحب ورته اشاره وکړه چې په دې درې واړو کې نړیوال مثبت تغییر غواړي، پس د هغې بیا عزیز دي چې په رسمیت وپیژني. چې په هغه درې واړو کې عاجل یې دا د ښځو حقوق دي، هم د تعلیم حق او هم د کار حق. او بیا ورپسې خبرې د تروریزم دی، یعنی د میلمنو ده، چې هغه مثلا یو طرفه شي، باید هغوی کې هغې سه کې د طالبانو موقف دنیا ته د قبول وړ نه دی، چې دوی وایي مونږ اجازه نه ورکوو چې چا باندې حمله وکړي، یعنی مونږ سره دي ښه عیش و نوش کې دي، ته به اجازه نه ورکړې، تاسو به بن لادن ته اجازه نه ورکړې، القاعده ته اجازه نه ورکړې، خو هغه حمله وکړله، هغه نه یو لوی مصیبت یې جوړ کړ. او درېیمه خبره بیا دا چې د حلقه د حکومتدارۍ د طالب و د ملا نه وسیع شي، دا ملت دا ملک یوازې د ملا او د طالب نه دی، دا د ټولو افغانانو دی. د کاغه افغانان په هر ژبه خبره کوي، که د هر مذهب خلک دي، دې کې ټول حقدار دي، دا ټول باید پکې شامل وي، دا ټول باید پکې ځان ویني. دا چې دوی بیا وایي چې موږ هغه د یو ملا صاحب دا قوم نه راولو، هغه ورسره نه دنیا مني، نه هغه قومونه او هغه اقشار د ملت مني ورسره. نو زما نظر دا دی، زما مشوره دا ده چې مخکې دی چې ناوخته شي، لکه یو وخت کې مجاهدینو جنگ شروع که، هر څه مشورې به ورکول کېدې چې مه کوئ، دا خو بیا پرې ناوخته شو، طالبان پسې را پیدا شو. او مخکې دی چې په طالبانو هم ناوخته شي، خدای نه خواسته یو بل حالت ته را واوړو، یو بل جنگ ته واوړو. هیله ده چې دوی په سړه سینه باندې کینی او
په لنډو فکر نه کوي چې دغه اوس هم دا د ماسکو غونډه چې د مختلفو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، طالبانو ته یو خبرداری دی؟ یعنی دغه هیوادونه چې له دوی سره څه نږدې وو، دا هم لرې شوي دي؟ د دوی اعلامیه بیخي د دوی له زړه سره برابره نه ده.
از ما په فکر څونه چې لږ کم او تمه تجربه لرم، خصوصا په دې منطقي ملکونو کې، یعنی اولتیمیټم ورته نشو ویلی، خو د خبرداری اولتیمیټم تر منځ یو شی و ده. دا دوی لپاره ښه خبر نه دی، خدای نه خواسته دا په تجارتي اړیکو باندې هم اثر غورځوي، لکه مخکې مې چې اشاره وکړه ډیپلوماتیکو باندې هم اثر غورځوي. تګ راتګ خو تقریبا د مشرانو منځ کې بالکل قطع دی، نو اته خدای نه خواسته وخت را نشي چې دا ټول سره راټول شي او د ملګرو ملتونو د شورا امنیت د چتر لاندې بیا یو بله فیصله وکړي. نو هغې مخکې دی چې هغې ته ورسیږي، زما نظر دا دی، زما عاجزانه مشوره ورته دا ده چې لږ ذره په سړه سینه باندې سره کینی او په پراخ نظر باندې یو سوچ وکړي ځان سره، که ښه خبره معقوله خبره تا ته د هر عقیدې سړی کې خوښ خو خبره ده، هغه باید ومني. هغه چې ښه نه ده په دلیل رد کړه، هغه بیا در سره خلک مني. نو دغه درې مواردو کې چې ورته مې اشاره وکړه چې د تروریزم سره رابطه، د ښځو حقوق او همدارنګه د افغانانو مالکیت، د ټولو افغانانو مالکیت، دا خو هغه خبرې دي چې دا د افغانانو خبرې دي، دا خو موږ افغانان ورته وایو. هر هغه افغان چې یو څه آگاهي لري همدغه نظر باندې دی چې دې درې واړو موردو کې د طالبانو پالیسي غلطه ده، کمزورې ده. اوس دا چې نړیوال هم همدا تاییدي، همدا موقف نیولی دی، خو دا خو یو معقول موقف دی د نړیوالو. نو ښه خو دا ده چې په دې کې تغییر راوله، هم به ملت در سره شي، هم به نړیوال در سره شي، دنیا به ګل ګلزاري، بیا به خدای نخواسته جنگ ته نه ځو، اوس به آبادۍ خواته لاړ شو. اخر یو خبره کومه شبر صاحب، تا ته معلومه ده، ما ته معلومه ده چې که دا د دوها تړون هغه وخت کې درست عملي شوی و، نو په هماغه کال په یعنی په 2022 کې 1.5 میلیارد ډالر امریکایانو ورته ساتلي وو،
چون تیر دو کلو کی تیر نظام تا ور نکړل 500 په کال کې ورکړ چې معمول به 4 میلیارډ ورکول. هغه ماته معلوم دی چې ساتلی و چې 2022 کې به هغه نوی حکومت ته ورکړي، او ترجیحاً هغه ولسوالۍ چې د جنگ دوران کې بیرته پاتې شوي وي، د جنگ د وجې نه پکې کار نه و شوی، هلته به دا پیسې مصرفېږي. داتم هغه پیسې لاړې، یو مقدار راغله په ډبلیو ایس پی په غنمو باندې مصرف شولې، او د انجیوګانو د کارمندانو معاشات شو، یو څه کمتون به غریبو خلکو ته رسیږي. نو دا خو کمزوري ده کنه.
مننه داوزی صاحب، مننه داوزی صاحب، او آزاد صاحب له تاسو هم مننه کوم. وخت نور اجازه نه راکوي چې په دې برخه کې بحث ته ادامه ورکړو. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.